السلام علیکم. نن جمعه د 2023 کال د اگست د اگست 14 نیټه ده. د دې شپه خبرونه ته راغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ دوه مهم خبرونه او رپورټونه خبرو. زه وحید فیضی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در این برنامه در مورد ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان و تاثیرات دادخواهی زنان و نحوه عملکرد جهان در برابر حکومت طالبان با مهمانان برنامه بحث خواهیم کرد. اما نخست چند خبر.
د افغانستان د امنیت څار بنسټ د طالبانو درې کلنې واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګې د فعالیتونو او اهدافو په اړه په یو راپور کې ویلي چې د غډلې د 2020 کال د اگست 15 څخه د 2023 کال د اگست 15 ټول 12 بریدونه کړي چې له امله یې د طالبانو وسلوالو او څو بهرنیانو په ګډون 715 اویا تنه وژل شوي. د افغانستان د امنیت څار بنسټ په دغه راپور کې ویلي چې په دغو بریدونو کې 1,555 تنه نور ټپیان دي. یاد بنسټ چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ایکس پر ټولنیزه شبکه د خپلې پاڼې له لارې د معلوماتو خپرول پیل کړي، ویلي چې هدف یې د امنیتي پیښو په اړه د هغې تشې ډکول دي چې د طالبان د حکومت لخوا رسنیو سره د امنیتي معلوماتو د نه شریکولو له کبله رامنځته شوې ده. خو طالبان تل په افغانستان کې د داعش موجودیت او پر ګواښ د بدلیدلو اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي.
رواداری نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان با نگرانی از وضعیت بشری در افغانستان طی 3 حکومت طالبان گفته است که تأثیرات پالیسی تبعیض‌آمیز این گروه بر جنبه‌های مختلف زندگی زنان و دختران در این کشور ناگوار بوده است. این نهاد با نشر اعلامیه گفت که در دوران حکومت 3 طالبان پالیسی این گروه علیه زنان و دختران نه تنها انعطاف نداشته بلکه در این مدت شدیدتر شده است. رواداری گفته است که طالبان به تدریج و به صورت سیستماتیک برنامه ریزی شده و هدفمند زنان را از همه حقوق و آزادی های انسانی ایشان از جمله حق آموزش، حق کار، حق گشت و گذار آزادانه، حق تعیین سرنوشت و مشارکت در امور عمومی و سایر آزادی های بشری ایشان محروم کردند. طالبان گرچه در رابطه با این گزارش واکنش نشان نداده، اما قبلا گزارش های مشابه را رد کرده و آن را بی اساس خواندند.
په هند کې پر وی ډاکټر تر جنسی تھیری ورسته په زرګونو کسانو مظاهره کړي او په خوندي کاری چاپریال باندې ټینګار کړی دی. د جمعې په ورځ په ټول هند کې اعتراضونو دوام درلود او د عدالت غوښتنه شوې ده. اعتراض کوونکي وایي چې پر وی ډاکټر لومړی جنسی تیرې شوی او وروسته یې جسد د کلکتې ښار په یو روغتون کې موندل شوی دی.
تلاش‌های بین المللی دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ غزه با یک درگیری منطقه‌ای گسترده روز جمعه در حال شدت گرفت که وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه همزمان با اسرائیل سفر کردند و مذاکرات آتش‌بس با میانجیگری بین المللی در قطر وارد دومین روز خود شد. تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ میان اسرائیل و حماس در حال صورت می‌گیرد که طبق گفته مقامات صحی غزه تعداد کشته شدگان فلسطینی در غزه از مرز 40,000 نفر گذشته و نگرانی ها از حمله ایران و شبه نظامیان حزب الله لبنان با اسرائیل در پاسخ به کشته شدن فرماندهان بلندپایه حزب الله و حماس همچنان وجود دارد. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا وضعیت فعلی را برای شرق میانه خطرناک خواند و گفت که هر گونه حمله ایران پیامدهای مخربی را برای منطقه در پی خواهد داشت. شماری از افغان‌ها روز پنجشنبه 15 آگست از شهرهای اطراف واشنگتن در مقابل قصر سفید تجمع کرده و روز برگشت طالبان به قدرت را با مثابه روز سیاه عنوان کردند. اعتراض کنندگان ضمن این که خواستار تامین حقوق دختران و زنان افغان به آموزش و کار شدند، از جامعه جهانی و مردم آمریکا خواستند تا پیش از این اجازه ندهند با طالبان تعامل صورت گیرد.
در افغانستان نه تنها حقوق زن بلکه حقوق بشر در کل پامال میشه و هیچ کس حق رسانه، حق آزادی بیان، حق تحصیل، حق کار و تمام حقوق اساسی بشر از همگی مخصوصا از زنها باعث یک جندر اپارتاید گرفته شده و ما مردم افغانستان که اینجا یک تعدادی که جمع شدیم خواهان از این هستیم که این حقوق اساسی و اولیه حداقل اولیه مردم برشان برگردانده شود.
مظاهره کوونکو همدارنګه دا شعارونه هم ورکول چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژندل شي. د شریف الله شرافت په نوم د مظاهرې یو ګډونوال د امریکا غږ طرفه خبره کوي ویل چې افغانستان ته د طالبان راتګ د تور ورځې په توګه پیژني. د پنځم ورځې په مظاهره کې د پایتخت واشنگټن ډي سي تر څنګ له مریلند، ورجینیا او پنسلوینیا ایالتونو څخه هم ګڼ شمېر میرمنو ګډون کړی.
طالبان سره تعامل چې د پای عمومي ځکه درې کاله دا ناکامه تجربه و. د طالبانو په چلن کې، د طالبانو په تګلارو کې دغه نرم تعامل چې د نړیوال ټولنې د خوانه چې دوی سره وشو دې تغییر رانه وسته تاسو ولیدل. نو دا یو ناکامه تجربه و. دغه تعامل باید پای عمومي او د افغانستان جمهوری غوښتونکو هغه خلکو سره چې په افغانستان کې یو قانونمند مشروع او جمهوری نظام غواړي د هغه خلکو سره نړیوال ټولنه باید راوړاندې سي او د هغه سره تعامل پیل کړي.
خب در این قسمت برنامه محترم صادق امینی رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا و یکی از برگزار کنندگان مظاهره دیروز در واشنگتن را از طریق اسکایپ با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم.
امینی صاحب خبروان تخرق است.
آقای امینی، هدف اصلی از برگزاری مظاهره که دیروز در مقابل قصر سفید برگزار کردین چی بود؟
سلامونه پیمانی صاحب، فیض صاحب، تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته. هدف اصلی و اساسی گرد هم آمدن مردم افغانستان از تمام اقشار مردم افغانستان، خانم ها، مردها، پیر، جوان، حتی دوستای امریکایی ما و تمام افغان ها با تمام تفاوت فکر و سلیقه و برداشتی که دارن نسبت به وضعیت و آینده افغانستان، ای بود که مخالفت علنی خود را در مقابل رژیم طالبان نشان بدن. مردم افغانستان در گوشه و کنار واشنگتن دی سی ایزای ما که اشتراک کردن، هدفشون ای بود که میخواستن به جهان نشان بدن که مردم افغانستان مخالف طالب است. به صورت قطع یک حقیقت واضح است، ولی با حرکت جمعی مردم افغانستان خواستیم که ایره به جهانیان نشان بدیم. طالب ها من حیث یک گروه تروریستی حاکمیت افغانستان را به دست گرفتن، یک مملکت 40 میلیونی را با یک تاریخ بسیار قوی و تاریخ بسیار عظیم به گروگان گرفتن. بیشتر از 20 میلیون نفوس افغانستان را که خانم ها و دخترها هستند به گروگان گرفتن و عملا بندی ساختن، از همه حقوق اصلی و اساسیشان اونا را محروم ساختن. به او خاطر افغان ها آمدن که در مقابل این جنایت، در مقابل این ظلم و در مقابل طالبا و عامیای تروریستای بین المللی صدای خود را بلند بکنند.
امنیت په بهر کې میش د افغانانو دغه ډول اعتراض غوړنچ تاسو هم په واشنگټن ډي سي کې جوړ کړو څه ګټ او اغیز به ولري؟
اوس یو ډیر اساس شرایط کیو د بین المللی په سطح کې او په خصوص په امریکا په سطح کې، ځکه چې زو په انتخاباتو په وضعیت د دې شرایط کې دوه ګوند چې په امریکا کې رقابت کوي په خپل منځ کې، دموکراتان او جمهوری خواهان، غواړي چې د امریکایانو رای واخلي. او په دې شرایط کې یو موضوع چې د دې دوه ګوند تر منز یو اساسی موضوع ده، در افغانستان بحث دی چې دی هر یو خپل پالیسی او موقف لري او پکې کار کوي چې څنګه یو پالیسی، څنګه یو موقف تر سره وکي در افغانستان او پر وړاندې چې د امریکایانو رای واخلي. خو په دې خاطر د افغانستان اوسنی شرایط چې دی یو بحرانی شرایط دی، یو ډیره یو داسې وضعیت، یو غیر قابل قبول وضعیت دی. خو په دغه ناامیدی او په دغه بحرانی وضعیت کې داسې یو فرصت د افغانانو لپاره رامسته شوې ده که چیرې افغانان ټول وکولای شي چې په افغانستان او یا په دوی په افغانستان کې دي، جوی چې په منطقه کې دي، او چې دوی چې په ځانګړي توګه هغه افغانان چې په غربي هیوادونو کې دي او په ځانګړي توګه دوی چې په امریکا کې اوسیږي، یو ملی حرکت ترسره وکړي ټول افغانان یو ځای شي او خپل غاغ یو کی او خپل اساسي توګه توګه چې دی لري اساسي اهداف چې لري اساسي غوښتنی چې دی لري په یو اواز په
امنیسب ولې په یو کال پدری امنیسب یو لاند جواب راکبه بل پختن ته بلر شو ولې په دې دریو کلونو کې ساس پوینا ټول حرکتونه افغانان سره یو ځای شي ونی دي منګول چې په ډي سي کې هم زیات شمیر کسان لارون ته نه راغلي
او متاسفانه د دری کال تر اوسه هم متاسفانه داسې یو شکست او داسې یو سقوط چې افغانستان تجربه وکړل د په ټول افغانانو باندې اثر کړی وو او اثر کړی دی د رواني لحاظ نه د سیاسي لحاظ نه د اقتصادي لحاظ نه د خپل ژوند لحاظ دوی خلک میلیونونه افغان مهاجران شوی دی افغانانو خپل دغه کورنۍ په افغانستان کې باندې پاتې دي او داسې وضعیت چې په افغانستان کې روان دي پر ټول باندې اثر کړی دی او دغه ناامیدی چې د خپل رهبرانو هغه به کفایت رهبران چې شل کاله حاکمیت د دې په لاس او ټول امکانات ورسرو نری ورسرو او بیا هم نسو کولای چې افغانستان وژغوري او بیا طالبان حاکم شوي دي دا یو ناکامي او شکست راوی چې په ټول باندې دي د یو 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 چالش دي چې د دینه باید لاشو او مونږ انتخاب ورکړل د 15 اگست دریم کال ورز هغه ورز دي چې افغانان بیا بیرته په خپل لاس او په خپل د پورتکیږي په اواز خپل پورتکی.
بله خب آقای امینی، شما از فشارهای بین المللی صحبت کردین، در حالی که طالبان میگن حمایت مردم افغانستان را در داخل دارند و نیاز به مشروعیت بین المللی ندارند، آیا واقعا فکر میکنین که همه افغانها از طالبان حمایت میکنن و از حکومتشان در افغانستان راضی هستند؟
نه خیر، هیچ افغانی که درک واضح از منفعت ملی افغانستان داشته باشه، درک واضح از منفعت شخصی خودشان داشته باشه، از طالبان حمایت نمیکنن. این ادعایی که طالبان میکنن یک ادعای محض است، یک دروغ محض است. اینا به زور تفنگ، به زور انتحار، به زور انفجار آمدن قدرت را به دست گرفتن. مردم افغانستان هیچ وقت طرفدار از اینا نه دو دورشان بوده، نه دو دی دوره اینا طرفدار از اینا بودن. امروز شما میبینین که بیشتر از 8 میلیون از روزی که اینا حاکمیت را به دست گرفتن، 8 میلیون افغان در گوشه و کنار منطقه و دنیا مهاجر هستن. بیشتر از امیال شما ببینین در قابل ریاست های پاسپورت هزارها و صدها هزار مردم صف میکشن و چندین شب منتظر پاسپورت هستن که از افغانستان بیرون شون. در مقابل یک سفارت بیرونی کشور همسایه که وقتی که اعلان میکنه که امکان داره بر افغانا ویزه بدن، مردم از چندین روز صف میکشه تا از افغانستان بیرون شوه. این به این معنی اصلا غیر قابل قبول است. بیشتر از 20 میلیون نفوس افغانستان خانما و دختران رو بندی کردن. افغانا نمیبینن که چی وضعیت سر خانمایشان جریان داره. خانمایشان عملا در داخل خانه بندی است. دخترایشان حق نداره که برن به مکتب برن، دخترایشان حق نداره پنتون برن، دخترایشان حق نداره که کار کنن. هیچ آینده روشن برای زنها و دخترایشان وجود نداره. کدام افغان با غیرت، کدام افغان با عزت و با شخصیت میای از طالبا حمایت میکنه، مگر اینکه خود اینمی طالبا و امیانشان باشه که از اینا حمایت بکنن. و اینا دسته چندی نظری هستن، بسیار در اقلیت محدود.
طالبان وای چی په افغانستان کې د شریعت پرانا کې خلکو ته حقونه ورکړي دي. بل پښتنه مې دا و چې د افغانستان روان وضعیت په وړاندې ستاسو د نور افغانانو چې په بهر کې هستي څه وکړي دي او مسؤلیت مو څه دی؟ کې ولن جواب راکړي.
خود قدم اول طالبان در شریعت چیره عملی ساختن در مخالف در خلاف دین اسلام. دین اسلام امروز اینا بدنام ساختن. در کجای دین اومده که شما 20 میلیون نفوس زن و دختر رو بگیرین بندی کنین و حق اساسی و اصلیشون که عبارت از تعلیم باشه، که از طریق تعلیم و تحصیل یک انسان به مرحله خودآگاهی، به مرحله خودآگاهی و درک درست از دین میرسه. اینا جلو از اون گرفتن، این به کدام اصول شریعت مبنا است؟ بسر مردم ظلم میکنن، جنایت میکنن، تجاوز میکنن بالای زن مردم، ملک مردم مغاز میکنن، خانه مردم میگیرن، باز عزت مردم تجاوز میکنن. اینا یک گروه ضد دینی هستن، یک گروه ضد افغانی هستن و یک گروه ضد انسانی هستن. میایم سر ازی که افغانا در بیرون چی کردن. متاسفانه طوری که عرض کردم بیشتر از 3 سال وضعیتی که در افغانستان حاکم بود یک ناامیدی، یک تشویش و یک استراب و یک سردرگمی. آهسته آهسته مردم افغانستان، خصوصا کسایی که در بیرون هستن، اونایی که درک دارن از وضعیت، ابتکار در دست گرفتن، با هم دیگر وصل میشن، انسجامای فکری، انسجامای علمی و انسجامای روانی رو شکل میدن تا میریم به طرف انسجام برنامه و حرکت‌های تطبیقی برای تغییر وضعیت افغانستان به زودترین فرصت. همونطور که افغان‌ها در بیرون از افغانستان صدای خود بلند کردن، استاد شدن، حرکت‌های اعتراضی خود شکل دادن، ما و شما شاهد حرکت‌های اعتراضی و قیام مردم افغانستان در مقابل گروه تروریستی طالبان خواهیم بود.
صادق امین صاحب، ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې مو ګډون کړو، خپل نظر مو وړاندې کړ.
یک جان سپاس از وقتتان.
در این برنامه همکارم وکیل احمد احساس درباره وضعیت نیروی بشری و کارمندان متخصص سکتور صحت بر ما گزارش خواهد داد.
د پدرو کالو کې د پولیو د واکسینونو د پلي کېدو په هکله به تاسو ته معلومات کرار هغه دواوی په خپل دي پایس کې چې مور مو تاده
کیږي مثلا د پریشان او افسردګي او مثلا استراب او مثلا استرسفا خوب درمان ازي.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
ممنون از این که تا این دم با ما هستین. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان در گزارش سالانه سال 2024 خود در بخش افغانستان با ممنوعیت تدریس مضامین فقه جعفری و تمامی کتاب‌های مذهبی مغایر با فقه حنفی در دانشگاه‌های خصوصی افغانستان نیز اشاره کرده است. محمد احمدی در صحبت با شماری از اساتید دانشگاه‌ها در مورد پیامد این ممنوعیت گزارش تهیه کرده است که با هم می‌بینیم.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان در گزارش تازه خود اوضاع آزادی مذهبی در حاکمیت طالبان را وخیم توصیف کرده و گفته است که این وخامت ادامه یافته است.
طالبان علاوه بر تدریس مضامین فقه جعفری و تمام کتاب‌های مذهبی را که مغایر با فقه حنفی باشد در دانشگاه‌های خصوصی افغانستان ممنوع کرده اند.
سال گذشته خورشیدی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان دستور داد که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های فقهی غیر حنفی و برخی کتاب‌های دیگر تصفیه کنند. یک مقام وزارت تحصیلات عالی طالبان در صحبت با رادیو آزادی به تاریخ اول جدی سال گذشته این ممنوعیت را تایید کرد. یک ماه پیش از آن مکتوب مشابهی به تمامی پوهنتون‌های دولتی در افغانستان از سوی این وزارت صادر شده بود. یک استاد دانشگاه افغانستان که به دلیل اجتناب از تهدید طالبان از ذکر نامش خودداری کرد گفت که تدریس مضامین فقه جعفری در افغانستان در این دور حکومت طالبان از اوایل سال 1401 شمسی ممنوع گردید. این استاد دانشگاه میگوید که در دوره جمهوریت هم راجع به تدریس مضامین فقه جعفری محدودیت وجود داشت. سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه خود با خبرگزاری فرانس پرس ادعا کرد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان متحد است و نفاق ایدئولوژیکی در گذشته بوده است.
تحصیل دلی وسیم به تیرو که افغانستان متشتت او شیندل سو و مفکوروی لحاظ و قومی لحاظ و سمتی لحاظ بیر ابل نمونه و انوانون اقوی جدی بایستی و متاسفانه دیمو که تیرو ولست تر منزی دستی ډیر په بریا سره او ډیر په متانت سره دغه وحدت بیرته حفظ کړي اوس افغانستان واحد ده او ټول خلک د وحدت حس کوي.
برخی متخصصین حقوقی و سیاسی از پیامدهای منفی این ممنوعیت بر تدریس فقه جعفری از جمله به حاشیه راندن جمعیت شیعه به تنش‌های مذهبی در این کشور اشاره میکنند.
دقیقاً بسیار ناگوار است. اینها هم احساس تعلق خاطر خود را به حکومت و اینکه به این حکومت باید وفادار بود این را به هیچ وجه دیگه پیدا نخواهد کرد. احساس تعلق دیگه به این حکومت پیدا نخواهم کرد و در حقیقت همیشه خود را به عنوان یک طبقه محروم و مظلوم که حقشان تضییع شده و قربانی یک نوع در حقیقت رادیکالیزم مذهبی شده و اقرام قربانی فندمنتالیزم و بنیادگرایی هستند اینا خودش میبینن.
فرزندان جامعه شیعه و هزاره افغانستان احساس سرخوردگی میکنه و خود را شهروندان درجه دو میشماره. این خود تحقیر بینی و کوچک شماری به نظر من که گویا مذهب جعفری همتراز با مذهب حنفی نیست، خسارت های زیانبار را بر روح و روان دانش آموز و دانشجو میگذاره که در فرایند یادگیریش تاثیر بسیار منفی داره. سوم، رابطه خانواده شیعه را با نظام آموزشی تضعیف میکنه و موجب میشه که اونا نسبت به نظام آموزشی مظنون بشه، چی بسا ترس از مغزشویی و در مدارس و تلقین و تحمیل مذهب حنفی بر دانش آموزان خیلی از خانواده ها رو واداره که از رفتن فرزندانشون به دانشگاه و مکاتب خودداری بکنه.
با این حال رواداری یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان به تازگی در گزارشی گفت که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نقض حقوق بشری و تبعیض سیستماتیک تحت حاکمیت طالبان افزایش یافته است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدا آمریکا، واشنگتن.
پر افغانستان طالبان د دریکرین واکمنی او نړی سره د غړې پر اړیکو د خبرونه له ملمنی د پخوانی ولسچرګي غړې ملمن شنکی کړو خیل سره بحث کوو.
خانم کړو خیل، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام، وخت شما بخیر.
وعلیکم السلام مرمن کړو خل وخت طالبانو د بیا ځلی رسیدو درې کاله پوره شول. لومړی راځي تاسو نظر وارو چې د دې واکمنې پاړه چې څنګه ارزوي؟
خب درې کاله خو د واکمنې پوره شول، خو متاسفانه په درې کاله کې اوس دې چې د افغانستان د ولس مشکلات حل سي، په خپل کړنو کې طالبان تغییر راوړي، ولس لپاره فرصتونه ایجاد سي، اقتصاد بهتر سي، تعلیم بهتر سي، له دنیا سره اړیکې بهتر شي، افغانستان له انزوا څخه ووځي. زه فکر کوم دا درې کاله حکومت کې پاتې کېدل دا ډېر مهمه نه ده. مهمه دا ده چې څومره دغه حکومتداري موفقه وه، هر څومره چې زه فکر کوم دا درې کاله کې دا فاصله د ولس او د خپل د طالبان د حاکمیت له منځه لا زیاته شوې ده. د پرسمه د دې پیژندل شوې دي او تاسو وګورئ چې اوس هم نجونې له تعلیم نه محروم دي. تقریبا 2.5 میلیون نجونې اوس هم متوسط او لیسې ته نه ځي. صحي وضعیت په مملکت کې خراب دی، بشري بحران اوج ته رسېدلی. نو زه فکر کوم چې دا درې کاله حکومت د طالبانو کومه لاسته راوړنه نه لري او ورځ تر بله وضعیت لا خرابیږي. او زه فکر کوم دا یو ناکامه حکومت دی، په دې هیله چې دوی په خپل حکومتداري باندې تجدید نظر وکړي.
خب خانم کاروخیل، شما در مورد از اینکه طالبان نتونستن در این سه سال حاکمیتشان رضایت مردم افغانستان را به دست بیارن و در کل حکومتشان ناکام بوده صحبت کردین، اما طالبان همواره در این سه سال گذشته چی نقض اتهامات نقض حقوق بشر بوده و یا شکست حکومتداریشان بوده همواره رد میکنن و میگن که بر اساس شریعت اسلام حکومت داریشان استوار است.
ما فکر میکنم که دیگه بهانه ای که میگفت که مسائل فرهنگی و شریعت است از زبانشان افراده این را دیگر نمیگوین و متوجه هستند که چند نفر افراطی که در سیستم وجود داره و تمام بسلا فرامین سختگیرانه را که صادر میکنه و باعث کنترل و محدودیت مردم و نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان خصوصا زنان میشن، خودشان هم متوجه هستند. اما به هر صورت من فکر میکنم که در حکومت طالبان آزادی بیان وجود نداره. بار بار رهبر طالبان میگه که باید از شکایت یا عدم رضایتان از طریق رسانه ها شریک نسازیم، بلکه از نزدیک بریم برشان بگوین. و بار ما دیدیم که اونا چه در قندهار و در چی در کابل تمام ارگان های امنیتی را گذشان چه به شدت نگران از جمع میکنن و اونا رو وادار به اطاعت میکنن. و فکر میکنم که به هر صورت خودی وقتی که خود رهبر از او دست به کار میشه تا کابل میباید و قندهار، به معنی از این که یک نوع درز در داخل خود حکومتداری از هم افتاده و حتی اعتبار بالا نداره. و ما شما دیدیم که حتی در نشست دوها وزیر سرپرست خارجه را آقای متقی را و همچنان معاونی نشه با دوها نفرستان، بلکه سخنگویش که آقای ذبیح‌الله مجاهد است و در قندهار نزدشان بود فرستادن. من فکر میکنم که خب دیگر نمیتونن که علنی بگوی برازی که اجازه نداره و در سیستم از او اصلا به اصلاب عدم رضایت و یا انتقاد وجود نداره. به اون خاطر مجبور است که همچون بیان غیر مسئولانه را بده.
مرمن کرو خیلتا است حکومت در جوڑخ پاره بحث و که در ملگور ملتون در بشری حقوق د شورا کارپوهانو نړیوال ټول نغوختي چې د طالبانو د واکمنۍ سره دی داړي کو د ادي کې دوه خډړه وکي. پښتنه دا و چې آیا نړیوال ټول نه با طالبان پر رسمي توګه پیژني؟
فکر نه کوم چې پر رسمي توګه پیژني، او ځکه چې به ملي ټولنه هم د خپل ورګړو د فشار لاندې ده، ځکه چې دوی حکومتونه مشروع حکومتونه دي او دوی خپل رای د ولس نه اخلي. او همدارنګه رسنۍ، ازادي بیان، بشري حقوقونه، بشری ارزښتونه، دا ټول هغه مسائل دي چې دوی په حکومتونه کې مهم رول لوبولی شي. مطمئنا چې هر مملکت خپل ګټو ته نگرانده او د خپل ګټو په اساس باندې دا تعامل یا رابطه ساتي، اما دا چې په رسمیت باندې وپیژني دا ممکنه نه ده، ځکه چې په دې اده رسمیت نه پیژندنه کې یو خو خپله دغه فشارونه چې په دې باندې دي و هغه پس هغه دادخواهی چې افغانان کوي خصوصا افغان میرمن او بل طرف نه د خپل طالبانو کړنه دي چې دوی دې ته مجبوره وي چې دوی پر رسمیت باندې ونه پیژندل
شي. بله. خب خانم کروخیل، شما گفتین که کشورهای جهان در این وضعیت که طالبان قرار دارن فکر نمیکنین که به رسمیت بشناسن حکومت طالبان را، اما در سه سال گذشته ما میبینیم که برخی از کشورهای جهان به تعامل با طالبان ادامه دادن و حتی در سفرهای رسمی، در نشستهای رسمی از نمایندگان طالبان دعوت کردن تا بیاین و صحبت بکنن. به نظرتان چقدر وضعیت میتونه که راه را برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان باز بکنه؟
خب برای طالبان بدون شک یک فرصت است که ببینه با جامعه جهانی از نزدیک افهام و تفهیم بکنه، مسائل را مطرح بکنن، رضایت و قناعت از رو به دست برن، که متاسفانه که اونا در قسمت ناکام شدن، چون بار بار وعده کردن و با وعده خود عمل نکردن. اون فرصت را طالبان دست دادن. اما میان برزی که اگر دنیا فعلا امرایشان در ارتباط است و یا امرایشان اونا رو در برنامه ها میخوان که با اونا صحبت کن، برزی که با اونا بایستا فشار بیارن و یا برازا بفهمانن آن چیزی که اونا میکنن درست نیست و امکان نداره که اونا برسمیت شناخته شود. ملاقات ها یا نشست برخواست و یا تعاملی که بایستا من نمیفهم که ما با فارسی رو تعامل و با انگلیسی شد انگیجمنت بهتر او یکمک معنی متفاوت داشته باشه، این به معنی از این نیست که بر رسمیت شناخته میشد. اگر بر رسمیت شناخته میشد اعلام میشد، سفیرشان قبول میشد، سفارتخانه‌های خود در دو مملکت باز میکرد که هیچ کدام از این صورت نگرد.
مرمان کار خیلی خواست خوب چین که در سفیر پا کاش طالبان و استازی منه لیده نو بیده دست روابط بازین هیوادونه که بیر گرم دی و روابط دیر تینگ دی.
خب چی خپل اهداف لري او ته چین ولې په رسمیت باندې نه پیژني؟ چین هغه کومه برنامه چې لري غواړي اول خود د طالبان له فیصله هغه له صدمه او له آسیب نه ځان په امن کې وساتي او له دې نه ایره لري چې طالبان اوس هم غربي نړۍ ته نږدې دي او غربي نړۍ دوی ته مالي مرستې کوي، حمایت کوي، مبادله چې دوی په خلاف نه کار وشي. دوم دا چې هغوی د خپل اقتصادي ګټو په خاطر باندې د افغانستان د طبیعي منابع په خاطر او بل مونږ تاسو په یاد وساتو چې برخنه غواړم چین د خپل په اصلاح هغه زیربنا او د توسعه په خاطر چې هغه د اوبو لارې دي که د ځمکې لارې دي د افغانستان خاورې د طالبان همکاري ته بین نهایت ضرورت لري. په بل خاطر باندې سفیر ورته وغوښته قبول یې کړه، اما په رسمیت یې نه پېژني، ځکه چې فکر نه کومه چې چین دومره لوی قدم واخلې تر څو پورې چې هغه په اصلاح
بله. خب اگر کوتا جواب بدین، با ادامه چنین وضعیت که جریان داره در افغانستان، آینده زنان و دختران را که بیشتر در محدودیت ها قرار دارن چگونه میبینین؟
خب متاسفانه کدام امیدواری فعلا وجود ندارم. اگر آن عده طالبانی که در داخل وجود داره اونا دست به کار شوند، فشار بالای چند نفری که باعث تمام محدودیت ها و مشکلات و ایجاد مشکل با مردم افغانستان میشه، اگر اونا کدام اقدام نکنه، ما فکر میکنم که فعلا کدام امیدواری بسیار جدی وجود نداره. وضعیت به این شکل دوام خواهد کرد که نه به نفع افغانستان است و نه به نفع حکومت طالبان.
یک جان تشکر خانم کرو خیلی از وقتتان.
کور بودن، سلامت. قدرمان دوستان در وزمان دنن خبرونه تربیه.
شب و روزتان بخیر.
نن وضعیت په دې پروګرام کې پاکستان له افغان طالبانو غوښتل چې په سرحدي جنجالونو کې لزغمه کار واخلي او د بې دلیل اقداماتو څخه ډډه وکړي. په دوی مطلب کې په کابل کې د کرکټ په شپږیزه لیګ او د یو شمېر هغو افغان لوبغاړو په اړه غږیږو چې اوس له هېواده بهر اوسېږي. نن وضعیت پروگرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسه او چاري مهم په خیر وي. په دې نیم ساعت خبرونه کې ز سمي الله جلالزه ساسي قربایم په همدې دوه موارد چې تاسو د خبرونو په لندیز کې اوریدل بس کو د پاکستان سره د افغانستان پر اړیکو او همدارنګه د افغانستان په کرکټ د شپږیزي په لیګ باندې په دې خبرونه کې دوه ډیر قدرمن او محترم میلمانه را سره دي. د پېښور په هانتون استاد ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب او همدارنګه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خوانی مدیر شیراغا همکار صاحب دوه تخره خلاص وایم ان شاء الله تاسو سره په پلان شي بو کې وغږی او ما تر هر څه مخکې ساسي پام د نن ورځې مهمو خبرونو تر اړه ما د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت کابل ته د شنبه په ورځ د ازبکستان د صدر اعظم عبد الله عارفوف په مشرۍ د ولورپوري پلاوی د سفر خبر ورکړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ایکس پانل لیکلی چې د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال مولا عبد الغنی برادر او د ازبکستان د صدر اعظم عبد الله عارفوف ترمنځ د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. طالب چارواکو همدارنګه ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې د دې سفر په ترڅ کې به په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو یو نندارتون هم پرانستل شي. دغه ازبک چارواکي په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. یو ایرانی مقام د چابهار بندر لری چین ته د افغانستان د قانونو د ډبرو د لومړنۍ جوپې د صادرېدو خبر ورکړی دی. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو او سمندري چارو د عمومي ادارې مرستیال حسین شهدادی ویلی چې په دې جوپه کې 12 لارې ډبرې شامل دي چې له نیمروز ولایت څخه ایران ته داخلي شوي او د چابهار بندر لری چین ته استول شوي دي. د ایرانی مقام د چابهار بندر لاري د توکو صادرات د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځنګړې توګه افغانستان ته د سوداګرۍ او ترانزیت تر ټولو ارزان لار بللې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت تر اوسه د افغانستان د معدني ډبرو د لومړي جوپې د صادراتو په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډلې له تیرو درې کلونو راهیسې د قیمتي ډبرو د استخراج او سیمې هیوادونو ته د صادراتو لړۍ جاري ساتلې ده. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساسوالۍ دفتر یونما خبر ورکړی چې د سویل ختیځ زون په دریو ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې به د 30 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پراختیا پروژې پلي کړي. د دفتر مرستیال اندری کار تواتی دا څرګندونه د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې د جوړ شوي استنادي دیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړي. رتواتی د څو لسیزو جګړو په سبب دا سیمه د بیا رغونې په برخه کې محرومه یاد کړه او د 30 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پروژو د ملکی دوج ملنه وکړه. د پاکستان حکومت له افغانستان غوښتل چې په سرحد کې لزغمه کار واخلي او د بې دلیل اقداماتو څخه ډډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوس د جمعې په ورځ اسلام آباد کې وی خبری کانفرنس ته په وینا کې د اگست د میاشتې په 12مه تورخم سره نږدې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د جګړې په اړه ادعا وکړه چې پاکستانی سرحدي ځواکونو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ډزو په مقابل کې له خپل ځان څخه دفاع لپاره قابل د ذکر دي. د طالبانو او پاکستاني د پاکستان سرحدي ځواکونو د تیر دوشنبه په ورځ د تورخم سرحدي خرګوټ سره نږدې د غړکی په سیمه کې ورسته لغه نخته پیل کړ چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پاکستاني اړخته د مخکنی اطلاعي پرته یو سرحدي پوسټه پراخوله. په همدې موضوع د خبرونې له قدرمن میلما د پېښور پوهنتون د استاد ډاکټر صاحب سید عرفان اشرف سره بحث کوو. اشرف صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. خدای دې وکړي چې تاسو زما غږ واورئ.
ډیر مننه جی، تاسو ته هم او د ملمت هم او ټول اوریدونکو ته هم زما سلام او نیک هیلې.
تشکر اشرف صاحب، اول خو ډیر مننه چې زموږ بلنه ومنل. اشرف صاحب، تاسو هم په جریان کې چې د افغانستان او پاکستان مجموعي ټول ستونزې بیا په خاص ډول دغه سرحدي مشکلات هیڅ وخت هم نه دی خلاص شوی. ښه په یو موقع کې یو څه وضعیت کې اما بیرته بیا جنجال رامنځته کیږي. دغه عمده دلیل چې تاسو فکر کوئ افغانستان او پاکستان په ټولو مسایلو بیا په خاص ډول په دې سرحدي مسایلو کې سره نه جوړیږي، مشکلات رامنځته کیږي، تاسو په څه کې بولئ؟ آیا دواړو طرفونو ترمنځ تعهد نشته که بل دلیل دی؟
د بده مرغ جی دوړو طرفونو ته داسې حاکمان دي هغه خپل اولس ته جواب دی نه دي. کچره هغه طالبان دي هغه هم سکوندا خپل اولس په هیڅ پکاره نه ولی او څه وايي هغه وايي سدي د کاني نه کرخه دا همدغه حال د پاکستان کې هم غیر جمهوریت قوتونه دي د هغه پالیسیان سکوندي هغه خلکو په ضد دي او هغه هم ایس ریپرزنٹیشن یا مطلب خلق تا نمائندگی نہ ورکئی نو درو کال نال ک سنگتا سویلو محمد دغه خبری بو س پاکستان پا افغانستان تور لگئی س پاکستان کی کمری دونه کیگی او کا طرف نہ پ بارڈر بنے یا بارڈ بنے ہم سے بریت کیگی نو پاکستان وے زمو جواب ور اخو طرف نہ بیان ز طالبانو ویان مو ور او غی وے سنا د پاکستان د خپل زمکه حفاظت خپل کوي او د بریښ خوغه طرف نشوي دا د بده مرغه نه صرف د دوه ودونه څکم دی ام پختو هول کوتي انګوشته بدندان لکه خپل کې یو بل سره په غریبان دی بلکې د سټ ته درو کالو کې هغه وزریاسه د کوم په ذریعہ به مونږ ته پته لګی دا د بارډر باندې سره واندو هغه زئی صحافیان وزیرستان نوونه سا سواد پوره باجوړ پوره او مومند پوره هغه زئی صحافیان غریب رپورٹنگ کول نو مونته لګ ډیر اندازا وشو سه په باړ یا د سرحد وړو طرف ته د چا غلطی دا کم طرف نه بریټ وشو خو د سټ ته درو کالو نه صافیان ورس پورزه ټپیان کیږي شکنجه کیږي مړکیږي د اغنه پس ډیر صافیان سکوندي اغه خپل علاقې پرېخوي نو بس اوس ټول خلک سکوندي د دوړو هوادونو په مرهونه منتی ک پاکستان ملټری سوای خلق اغی ته ګوري بل طرف ته طالبان دی هغه جواب ورکي د لارې یا د مانز خبره مونږ ته هیڅ پته نه لګي سوا د اغه رسانی ادارو نه د یو ان د لاندې یا بین الاقوامی ادارې دی کغی څه وای بیا اغی نه مونږ ته پته ولګي زهره مانز والا خبره کومه ده خو کچره د پاکستان طرف ته شي نه مونږ ته د دې پته لګي چې اس بیا رښتیا وای او نه مونږ ته د طالبانو د ویان د اړخ نه پته لګي چې هغه سره رښتیا
ده. اشرف صاحب مهمه ټکو ته اشاره وکړه مخې لیدې چې په دې امنیتي بحثونو وغږی غواړم د تجارت په مسله هم یو بل پوښتنه وکم. معمولا د افغانستان د طرف ګله دا ده چې د میوو په فصل کې پاکستان خپل پول اکثریت وخت تړي، اما د پاکستان څخه موټرونه افغانستان ته داخليږي او منځنۍ آسیا ته هم تللی شي. فکر کوي چې د پاکستان حکومت قصدن د هر کال د میوه فصل کې د افغانستان په موټرونو په میوه باندې د پوله تړي دغه د سرحد په جنجال کې کوم طرف تاسو ډیر ملامت بولئ؟ فکر نه کوي چې پاکستان ارزل مشکل جوړوي؟
د دې انګلیش کې وایي ان ډیکلیرد پالیسی او یو بل لفظ هم ورته ان ډیسیژن، یعنی دا سه فیصله سه شوی نه دی خو د هغه اثرات ډیر واضح وي په بارډر باندې. دا مهروي چې څوک هم تاسو اوري چې پاکستان په د بارډر باندې دا سه تعلقات افغانستان سره غواړي لکه څنګه د پاکستان ایران سره دي، لکه څنګه د پاکستان چین سره تعلقات دي، لکه څنګه د پاکستان هند سره تعلقات دي. یعنی دا سه تعلق سه آغا د ریاست بل ریاست سره ای خود خلکو شمولیت پکې په هیڅ صورت نه ای. ولې چمن کې چمن بارډر باندې اته مېشتونه خلک ناست او ریاست توای زموږ سره خبرې وکا د هغه خلک شکنجه شو، خلک مړ شو، ریاست هغه سره زکم شان خبره ومنله، آغا د نه مننې خبره ده. همدغه حال مونږ یو ځل بیا ګورو چې په د بارډرو باندې هغه لارې کم څلور سوونه زیاتې لارې بند شوې اتل لس تر اغله او سکوم دی شپګ لارې دا سیدی سه اغا لګ ډیر بغمنه کم کله تعلقات خوی نو تجارت پکی غنی اغا هم د ریاست د پاکستان د ریاست ادارې سکوم دی د اغه پوره پوره قبضه د پغمنه او څوک دوړو طرفونو ته د خلکو تعلقات نشي پر خپل ریاستونو کم مرزیوی نو تعلقات بو مخ کې پیل شي. په دې کې د مهر وی سکچرې د پاکستان د ریاست په د سرحدونو باندې کنټرول لا او تجارت نه پرېږدي نو طالبان هم اخوا طرف نه داسې فشار پاکستان باندې نه اچي چې د افغانستان تجارو یا د افغانستان هغه غریب خلک څخه کم پورا کال یا شپږ میاشتې فصل وکړي او به منډی ته راوړي او دلته کې د سرحدات بند شي نو کچر پاکستان بندې نو د دې تور په طالبانو هم لاګي ساغي هم پاکستان باندې فشار
راځي. اشرف صاحب هم دې ټکی تر اعظم زب بخنه غوړم ښه آیا افغان طالبان پر پاکستان باندې د فشار راوړلو څه وسیله لري؟
ډیر لوی وسیله لري کنن افغان طالبان دا وایي سمون پاکستان سره تعلقات هغه سی بنی لکه کم پاکستان ته هولري نو زما په خپل خیال کې اسلام آباد وو اکدم کابل تزي عمرسته ورته کوي خو هغه تعلقات څنګه د طالبانو دلته کې کاروبارونه دي سوې زموږ د کاروبار بندو مو پاکستان کې خپل کاروبار خپل فیملیز خپل ماشومان او د پاکستان پاسپورټونه هم ورکو او مونږ نن نه حکومت د افغانستان اولس مرسته کوو تاسو ګوري چې پاکستان کې سره یو ارتیاش پیدا کیږي او د کومې خبرې ز تاسو ته لاګي چې ډېره ګرانی دي دا ډېره اساني دي او مسله بیا په کابل کې دا او په کندهار کې دا الته کې کوم ګروپونه دي د هغه په خپل کې کوم مسالې کښالې یا داسې ستونزې دي چې هغه د پاره د پاکستان کومک هغه ته پکاري ولې چې دا هغه یره دا چې بیا په افغانستان کې خپل د هغه توازن خرابېږي نو
یو دغه د مرکز تاسو دا وایي چې د طالبانو ځینی چارواکي د خپل ګټو له خاطر د فشار نسی راوښتلای ښه اشرف صاحب بل پښتنه کوم هغه دا چې مخله دي چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي ادعاوی داوی نظریات دا و چې پاکستان د افغان طالبانو ملاتړ کوي په افغان طالبانو ته ځای ورکړي دی اما کله چې افغان طالبان وخت رسیدلی دی د پاکستان او طالبانو ترمنځ روابط ډیر خنډ دي جنجالونه هر وخت رامسته شوي او ظاهرا دا ښکاري چې یو د جنجال اومده بس د ټي ټي پی مسله ده دغه د ټي ټي پی بس رښتیا څومره جديده څومره د پاکستان حکومت واقعا د ټي ټي پی له درکه متضرر دی آیا د پاکستان حکومت د ټي ټي پی مشکل خپل نسی الولای
دا د ټي ټي پی مسله نه دی مسله ډیره لوی کچه باندې دا پاکستان افغانستان یو داسې تسلط غواړي سوسوستي شي ملکونو ته د افغانستان لار هم پکار دا او افغانستان کچا سره تعلق لري که هغه چین وي که هغه امریکایي که نور ملکونه وي پاکستان غواړي چونکې د افغانستان ازادۍ لکه د طالبانو ته واک ورکونې کې د پاکستان لاس ته نو د پاکستان برخه پکار ده پد کې څورو پر اساغه برخه نه مليږي دا مسلې وی خو ګور دا هیر نه کوي چې دا مسله صرف د پاکستان او د طالبانو هم نه ده د کې یو ای ان والدا سعودي ان والدا په د کې امریکا ان والدا یو دوه نه تاسو خپل سوچو کې چې دا سنټکام مرکز هم ده دا طالبانو هم مرکز ده زه دا غنم چې کچرې د پاکستان او د طالبان افغان طالبانو تعلقات خراب هم وي کله هم پاکستان په افغانستان کې کومپالا غوندونه نشي برداشت کوي نو هغه وو لامحاله طالبانو پسایي کله هم کبریدونه هم په افغانستان کې کوي خو کله هم د طالبانو ریاست حکومت ډیسټیبلایز کوي نشي ولی صداغه په شا دوها ولاړه دا امریکا ولاړه دا او یو ای او سعودي ولاړه دا نو دا کښالې په خپل ځای باندې وي دا مسلې به هم وي یو بل ته بده لار هم ور کوي او کوم مسله کیږي خلک مليږي نو هغه خلک مليږي نو پولې دغه پولې اخو بله او څه کوي په ډیرو مسلو باندې رضاوي په ځل مسلو باندې به کښلا
نو اوس اشرف صاحب دغه د طالبانو څخه خو تاسو هم شناخت لري فکر کوي چې پاکستان دغه اهداف چې تاسو یاد کړل چې هدف یې ډیر لوی دی دوی د طالبانو په وجود کې دغه اهداف تر لاسه کولای شي فکر کوي چې طالبان به بل اخره د دوی دغه غوښتنی ومني ظاهرن خو خارج طالبان مخالفت کوي
ځنه شینو کې پاکستان کامیاب شو دا مخکې نه تاسو مه هروي چې کله طالبان نو په افغانستان کې د هند 3 بلین ډالر پورې پروجیکټ سو یا کاروبار او یا سرمایه گذاری وا اډو بشوا پاکستان ته دنه لوی څه پکار دا بیا اوس سکون د یو کال پہله کتاب راغلو ریټرنز اف د طالبان هغه کې باقاعده دا لیکل شوی دی چې کله طالبان او هند سره تعلقات مختکولو نو باقاعده جنرال باجوا سره هغه وخت عمران خان په وخت باندې عسکري قیادت پلاس کې ودچا اغه نه اجازه واخستو نو د دې مطلب دا شو چې ډیرو حوالو سره د پاکستان مطلب د طالبانو نه پوره کیږي خو پاکستان نور څه هم غواړي او هغه دا هم دا سکل چین سره هم د تعلق کوي نو اوب هم د پاکستان د رضا خیال ستي وستي شی ملکونو سره او د کشان نور ملکونو سره خاص کر امریکای سره که هم تعلق وینو د پاکستان مرزي بو ډیر شامل هي کنه نو په پاکستان دغه مسلې جوړی لکه کمی اوس جوړی دي.
ښه اشرف صاحب د ورستې پښتنې په توګه اوس د حل لار څه ده؟ ځکه پاکستان او افغانستان خو دوه گاونډي هیوادونه دي او که دوی خپل روابط جوړ نه کی فکر نه کوي چې دواړه طرفه متضرر کیږي؟ افغانستان خو جنجالونه درلودل، اما فکر نه کوي چې پاکستان هم په ګڼو مشکلاتو کې غرق دی؟ د اوس اقتصادي مشکل لري، امنیتي مشکل لري، ناراضایتي ست د پاکستان د استقلال ورځ، اما اکثریت سیمو کې مخالفتونه وشول د استقلال ورځ ونل منزل شو. فکر نه کوي چې پاکستان ډیر متضرر کیږي که دغه اوسنۍ پالیسی او سیاست دوام وکړي؟
د پاکستان طرف نه ډیر کار شوی دا هغه خلک سننه لس یا شل کاله پیلا نه پویدو چې د پاکستان افغانستان سره بارډر باندې سره واندې هغه ټول خلک مشوشت شوی دي. هغه پالیسیانو هغه سے تابعیت نه کوي او نه ریاست هغه پالیسیانو ته هغه سے پرګدی لکه کم 2001 نه پس مون کتلی خو پویدو نه. اوس مسله د طالبانو سره د افغانستان کې مسله دا ده چې اوس هم د افغان طالبانو باور او ډاډګرنه په خپل اولس نه ده، په پاکستان او د پاکستان استخباراتي ادارو باندې ده. همدغه کشان په افغانستان کې سکون طالبان دي د هغې په خپلو منځ کې افغانستان سره څوک سنسیر یا راستباز نه دي، څوک د دوهې تندا او څوک د هند تندا، څوک د ایران تندا، څوک د پاکستان تندا. ملک داسې نه چلیږي. د کنجی د مسلې طالبانو سره دا سور پرې طالبان په افغانستان کې خپل خلکو تلاش نور کوي، افغانستان خپل ملک نه ګڼي او هغه ملک مضبوطی دې پرا ګامونه نه ویچتای. مسله دا ده چې پاکستان نه وي بیا وو ایران फायदा ویچتای، که ایران نه وي بیا وو دوحه फायदा ویچتای، بیا وو بل ملک फायदा ویچتای. دنا نو زه دا ګڼم چې د افغانستان خلک دیم سر په اخلاص کې ستونه مسله پاکستان کې نه ده، په کابل کې هم ډیر لوی مسله پکار ده.
کور ودان د پېښور پانتون استاد ډاکټر صاحب سید عرفان اشرف، له تاسو ډیره مننه کوم. کور مو ودان،
تاسو
مننه.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
بیا هم ښه راغلاست. په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو نه پس خلکو سره دا ویره پیدا شو چې د دوی ژوند به هغه سي دوام ونه کړي لکه څنګه چې مخکې وو. په دې کې یو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی منیر کاکړ وو چې د بې سرنوشتې په حال کې درې کاله مخکې له افغانستانه راووت او نن په کاناډا کې د محلي کرکټ کلب د پاره لوبي کوي او د کرکټ سره خپله مینه ژوندۍ ساتي. په دې اړه یو راپور لرو. راپور به واورو. د راپور وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پخواني مدیر شیراغا همکار صاحب سره بحث کوو.
منیر احمد کا اکر په 2021 کال کې د افغانستان لخوا د کرکټ په وازنۍ تیس لوب کې لوبدلی وو او بیا په همدې کال په افغانستان کې سیاسي تحول هم راغی. د نورو لوبغاړو په شمول له هغه سره دا اندېښنه وه چې نوي واکمنان به پاسپورټ بندیز ولګوي، نو دی مجبور شو چې له افغانستان څخه ووځي. منیر کاکړ اوس په کاناډا کې له وطن څخه لرې په مهاجرت کې ژوند کوي او نه غواړي چې د دغوندې لوبغاړي د وطن پرېښودلو ته اړ شي.
کم لوبغاړی چې اوس په وطن کې لوبې کوي هغه ته باید فکر وسي، ځکه چې ټول ځوانان لوبغاړي دي. داسې ونه سي چې ډېرو لوبغاړو وطن پرېښی دي او مسافر شوي دي. په زیاتره لوبغاړي همدلته کاناډا کې دي، زیاتره په امریکا کې دي. نو چې کله هلته هم د لوبې زمینه ورته برابر او جدید ته د پرمختګ لارې برابرې وي، نو دوی به خپل په وطن کې لوبې کولې.
منیر کاکړ چې په افغانستان کې زیږیدلی هغه د افغانستان په کورنۍ کرکټ کې ډېرې ښې لوبې کړې دي. په 2013 او 2019 کلونو کې هغه د بوس د ټیم لخوا په لسو سیالیو کې اته سوه درې څلوېښت منډې کړې وې. د غازی امان الله خان د کورنۍ لیګ غوره توپوهونکی وبلل شو او د خپل ټیم په بریاوو کې ډېر مهم رول درلود، خو د شرایطو د بدلېدو څخه وروسته هر څه ورنه پاتې شول او اوس د هغه وخت ارمان کوي.
وطن پر خودل خو ډیر اسانه خبره نه ده ځکه چې هر انسان څو افغانان چې مسافر سوي دغه کلو پاړي کا همدې سه افغانان چې په خاري ابل شپ سراغلي نو وطن پر شول هر سړی ځکه خفغان لري انسانان باید ډیر خپای ځکه خپل وطن پر شول اسانه خبره نه ده ډیر باید خپه اوسمو
مونیر کاکر دا وخت د کاناډا د تورنټو په ښار کې ژوند کوي او په مختلفو کرکټ کلبونو کې لوبیږي د کرکټ سره خپل مینه او علاقه ژوندۍ ساتلې ده هغه وایي چې غواړي کرکټ ته نور هم دوام ورکړي
کاناډا ته چې کله هم راغلو دلته مې خپل تمرینات ته ادامه ورکړه ځکه چې دلته ډېر سیزن دی دوې میاشتې یا درې میاشتې چې ډېر څلور میاشتې لوبي هغه کم شپږ یا اته میاشتې چې پاتې هغه موږ په دننه په انډور اکیډمي ورته وایي هلته خپل تمرینات ترسره کوچ کله سیزن شروع شي بیا د باندې دلته ډېرې لوبي د ورځې دوې لوبي درې لوبي هم کېږي نو همداسې بس دا سلسله روانه ده انشاءالله لوبغاړي چې هر ځای خپل خواري محنت کوي
له هیواد څخه لرې په مهاجرت کې له درې کلونو تېرولو څخه وروسته اوس هم د افغانستان د کرکټ دا لوبغاړی غواړي که شرایط ورته مساعد شي نو بیرته افغانستان ته ستنېږي
وطن به وطن خونه کېږي باید لاړ شو افغانستان خپل وطن دی هغه که شرایط همداسي که مخکېنۍ جوړ شي که هره کمې د وطن نه چاره نشته انشاءالله زه به د خیره کار وخت لوبغاړی هر لوبغاړی چې دلته زیاتره لوبغاړي زه وینم هغه هم دغه فکر کوي چې انشاءالله ډېر ژر به بېرته وطن ته لاړ شي
خدا شي په افغانستان کې به د مونیر کاکړ په شان لوبغاړو ته شرایط کله برابرېږي او کله به وطن ته بیرته ستنېږي د دې سوال ځواب به وخت ورکوي غورځنګ امریکا غږ واشنگتن
درنو دوستانو د کرکټ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خوانی مدیر شیراغ همکار صاحب را سره د همکار صاحب سلامونه او نیکی هیلی پروګرام ته په خیر راغلاست
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته هم او ډیره مننه
تشکر امکار صاحب خوشاله چې تاسو په پروګرام کې لرو امکار صاحب په کابل کې د کرکټ شپږیز لیگ پیل شوې ده او په دې لیگ کې د ملي ټیم لوبغاړي هغه لوبغاړي چې ډیره تجربه هم لري لوبيږي غواړم په مجموع کې د شپږیز په اړه ساسي نظر واخلم چې دغه لیگ د کرکټ د ودی لپاره او د نوې ځوانانو سره د تجربه د شریکېدو په برخه کې څومره مهم ده
د شپږیز لیگ د 2012 نه تر سره کیږي په افغانستان کې او وخت نا وخت هر کال شپږیز باید تر سره شي دغه سي د دې دغه بنسټ جوړ شوی نو بیا وخت نا وخت د څستونزو په وجه باندې شپږیز ونه سو 2022 کې شپږیز تر سره شو چې خپل مدیریت ما په غاړه درلود دا غي نه وروسته دا د 2023 کې بیا تر سره نشو نو د لامل نه نیم خبر چې سلام ملو 2023 کې به تر سره شو شپږیز یو ډیر بنیادی کرکټ ته یو ډیر چیلنجی کرکټ دا شپږیز نه موږ هغه لوغاړي لاس تر وړي چې هغه په افغانستان یا په نړۍ په کرکټ کې چا په زندل هم نه چې خم مثال مجیب دا درویش رسولی دا ظاهر خان دا همداسې نور ډیر لوغاړي دي چې هغه د شپږیز لارې نړیوالو لیګونو ته واخیستل شول ځکه چې موږ به شپږیزه په داسې کیفیت باندې کوله لکه د کامرو یا مثلا د پروډکشن د لحاظه به ډېر های کوالټي و او هغه ټیلنټ هغه استعداد چې په افغانستان کې موجود هغه مو نړۍ ته ښکاره کول د دې یو ګټه دا و چې دوی د ملي لوبغاړو ترڅنګ لوبېدل او هغه نړیوال فشارونه ایا تجارب چې هغه تیر کړی ول دوی سره شریکول دویمه ګټه دا و چې نړیوالو تمنګ ورخول چې افغانستان کې هغه لوبغاړي هغه پټ لوبغاړي چې هغه کڅه هم د ملي لوبډل کې نه دی لوبیدلې ولې استعدادونه لري چې په نور د نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي ما غواړم چې نن سبا د شپږیز له برکت نه تاسو ګوري چې د افغانستان اکثر لوبغاړي چې ملي لوبډل کې لا نه دی لوبیدلې ولې په نور د نړیوالو تجارتي لیګونو کې لوبیک
ام داسې دم کار سبريخته هم د کرکټ مهم د بنسټ د کې بنسټ د هر لوبې د هر ورزش صحیح کې خودل سی بیا ان شاء الله نتیجه ام کړه اما ام کار سب ځین انتقادات داسې هم شته چې په کرکټ کې ملي لوبډل کې ځینو مستحق لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي زه غواړم همدا پوښتنه وکړم چې رښتیا تاسو دا مسله یا دا ادعا تاییدوي چې مستحق لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي یا دا وایي چې ماشاءالله لوبغاړي زیات یو کله ناکله داسې کیږي چې هغه مستحق لوبغاړي هم یا هغه با استعداد لوبغاړي هم د لوبډلې څخه پاتې کیږي
دواړه خبرې دي صحیح دي زه فکر کوم کله کله لوبغاړي ځینې لوبډلې داسې جوړې شوې دا وش په گیزه کې کوم د بوس لوبډل راواخلو نو انتهایی زیات کوي لوبډل جوړ شوې ده ډیر زیات لوبغاړي دی ورسره د ملي لوبډل نو کبیا د امو لوبډل راواخلو پرتلې کو ورسره نو هغه ډیره کمزوري لوبډل جوړ شوې ده ځکه که بوس لوبډل ته تاسو وګورئ اکثره د دوی داسې لوبغاړي دي چې هغه د باندې ناسي یعنی مطلب تیره لوبه کې کزه درته وایم چې محمد اکرم چې د وسیم اکرم په نوم مشهور ده هغه په وش په ترنس کړي په 2.5 بالونو بیا په بل لوبه کې چې دا ځای نه جوړید هغه یا مثلا ډراپ شوی وو بیا په دویم لوبه کې 2.5 رنس کړي او چې ډیر خروانو او په پیلي ز توپ وهن کده امدار شهزاد نجیب زدران ګلبدین نائب او ډیر سینیئر لوبغاړي چې دی اغه په یو لوبډل کې راځي شوی نو کدا غلک څه تقسیم شوی وای دغه د لوبډل بیلانس په نظر کې نیول سوی وای نو ډیر به خوا نو ځین لوبډل کې شاید دغه سی وی چې لوبغاړي ډیر زیاتی ورکړي وي او هغه ته ځای نه ورکول کیږي ولی کزدن بسو ما خو شاید داسې هم وي او داسې باید ونه شي 13 ورځ ما په دغه ځوان باندې لیکلم کړی و زه خپل ډیر خپای ما چې هغه په یو لوب کې او چې موږ ورپسې ګرځو هم او زموږ ستونزه هم ده د بریدګر توپ وهن کې نو موږ باید دغه مختلف آپشنونه وګورو لکه مثلا هغه ترخی له هم دغه محمد اکرم هم دغه نور ځوانان چې لوبه راته ښه کوي باید ډراپ یې نکو مسلسل چانسونه ورکو چې موږ ترسو وګورو د دوی نور استعدادونه چې نور څومره دوی څومره اوبو کې دي څومره ځان جوړ کړی چې هغه مطابق به آینده کې امکنو ته کنسیډر شي نه دا چې ډراپ شي
تشکر همکار صاحب ډیره زیاته مننه دا استاد قصې خبري خوږی دی ما له بده مره وخت پروګرام کم دی کور موادان تشکر لدی چې خپل نظریات مو شریک کړل تاسو مننه ان شاء الله بیا به هم زحمت درکو تر بیا مو په لاس پرم
مننه
تاسو نه د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو زموږ پروګرام د نن وضعیت هم دلته پاتې رسیږي له تاسو مننه کوم چې تر اوسه موږ سره واسه راتلونکي خبرونه ستاسو غږ د پڅو شیبو کې پیلیدونکي ده تاسو کولی شئ چې د پروګرام ته زنګ ووهی او خپل نظریات شریک تر بیا د الله په امان افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایل او جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکي هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بی طرف رادیو خبرونو کې